پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. هند ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله د سفر له حاله به مو خبر کړو. په افغانستان کې د نامنیو له زیاتوالي سره له خپلو اصلي مینو د بې ځایه کیدونکو په اړه هم یو تفصیلي راپور لرو. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دا خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د مصالحې عالي شورا له شورا مشر له هندي چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. چارواکي د کابل د امنیتي کمربند د ټینګېدو خبره کوي او د نګورنو قرباغ جلا غوښتونکو وسلوالو د تیلو یو پایپ لاین په توغندیو ویشتلی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله به د هند ملي امنیت له سرکار اجیت دوال او بهرنی چارو وزیر سوبرمنیان شنکر سره وګوري. ښاغلی عبدالله د سولې د پروسې او د سیمه ییزو اجماع د غښتلتیا په خاطر د همکاریو د جلب لپاره هند ته تللی. تمه ده ښاغلی عبدالله به په دې څلور ورځني سفر کې وروسته د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره هم وګوري. په ډیلی کې د ازادي راډیو خبریاله وایي چې دغه یو شمیر لیدکاته نن له غرمې وروسته پلان شوی دی. د ملي مصالحې د عالي شورا سلاکار مجیب رحیمی ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی عبدالله به تر هند وروسته ازبکستان ته هم سفر وکړي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې. د افغانستان پوځي او امنیتي چارواکو تر هغه وروسته د کابل امنیتي کمربند د لا پیاوړتیا خبر ورکړ چې په ښار کې د هدفي وژنو ډیرېدو اندېښنې ډیرې کړې وې. د وی مرکزی فرقی قماندان رامین مقبل وای د کمربندونو لټینګوالي سره د ولسوالۍ پر امنیت هم تمرکز کیږي.
فرقی 111 مرکزی کابل
د کابل یو سلو یو لسمه مرکزی فرقه په لومړی درجه احضارات او هر ډول فعالیت او په خار ولسوالیو کې د دښمن د بریدون او دفاع او شندولو ته چمتو ده. د کابل د کمربند د لا ټینګښت لپاره مونږه تحقیقات تنظیم کړی دي.
پرون د ملي امنیت عمومي ریاست ویل چې کابل کې د هدفي وژنو یو 15 کسیزه ډله هم نیول شو. کسانو په ظاهره اعتراف کړی چې له طالبانو سره یې کار کاوه، خو طالبانو دا د حکومت تبلیغاتي هڅه بللې ده. د لغمان د ولایتي شورا رئیس او دوه ساتونکي په یو ماین چاودنه کې ټپیان شول. د دغه ولایت د مطبوعاتو ریاست په یو بیان کې ویلي چې د ولایتي شورا د رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی په موټر باندې دا چاودنه سه شنبه مازدیګر په قرغیو ولسوالۍ کې شوې. د وروستیو معلوماتو له مخې ښاغلی عبدالرحیمزی او ساتونکي د ننګرهار روغتون ته انتقال شوي وو چې اوس بیرته رخصت شوي. دا په لغمان کې روانه اونۍ دویمه چاودنه وه. دوشنبه د لغمان د والي رحمت الله زیارمل موټر او ساتونکي د یو موټر بم په چاودنه کې هدف وګرځیدل. په دې چاودنه کې د لغمان والی ژوندی ووت، خو څلور ساتونکي او څلور ملکیانو وژل شول او د پوځیانو په شمول شاوخوا دیرش تنه نور ټپیان شول. چا د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی اخیستی. دفاع وزارت وایي ځواکونو یې په هلمند او کندهار ولایتونو کې دوه موټر بم بریدونه مخکې لکېدو شنډ کړي دي. وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي یو موټر بم تیره شپه د هلمند ګرش کې د ملي اردو پر پوستې له برید مخکې له منځه وړل شوی چې درې سرتیري پکې ټپیان شوي. خبر پاڼه کې راغلي په همدې شپه د کندهار معروف ولسوالۍ کې هم یو ځانمرګی بریدګر غوښتل چې د سرحدي ځواکونو پوستې سره چاودېدونکو توکو ډک موټر وجنګوي. ویل شوي چې دغه موټر بم هم له لرې واټنه ویشتل شوی چې چاودنه کې دوه سرحدي پولیس ټپیان شوي. دوه کې د سولې د خبرو لپایل سره په ولایتونو کې د تاوتریخوالي دا ډول پیښې ډېرې شوې دي. د افغانستان د فوټبال د غوري لیگ پتراس کې د سیمرغ البرز او شاهین اسماعیل ټیمونه نن لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې نننۍ مسابقه د ټولو ټیمونو د درېمې مرحلې پتراس کې ترسره کیږي. د دغه مرحلې په پیل کې پروند طوفان هریرود د سپین غر بازانو ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه. د آذربایجان لوی سرنوالی وای د نګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه کې د قرباغ جلا غوښتونکو وسلوالو د تیلو یو پایپ لاین په راکټونو ویشتلی دی. ارمنستان د آذربایجاني چارواکو دا ادارت کړې ده. د ازادي راډیو ازاري څنګه راپور ورکړي چې د جیهان د تیلو پایپ لاین باکو له تبلیسی سره وسلوي. د تیلو د دې پایپ لاین له لارې اروپا ته د آذربایجان تیل انتقالیږي. آذربایجاني چارواکو ډاډ ورکړي چې د دوی د پاوز د هڅو په نتیجه کې د یاد پایپ لاین د تخریب مخه نیول شوې، خو یو ملکی کس پکې وژل شوی. شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرباغ لنجمنې سیمې پر سر توده جګړه روانه کړې چې پکې دواړو خواوو ته نږدې 250 تنه وژل شوي. د جګړې د درولو لپاره د نړیوالو ټینګار سره سره دواړه خواوو په یو بل بریدونو ته دوام ورکړی. او روسی چارواکی وایي یو سرتیری او د هغه ورورې ګاونډي هیواد استونیا ته د دولتي محرمو اسنادو د ورکولو په تور نیولې دي. د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرالي ادارې اف سی بی پرون په یو خبرپاڼه کې وویل چې د دواړو تورنو کسانو لپاره جرمي دوسیه پرانستل شوی خو په دې نور جزئیات ورنه کړل. دغه دواړه ورونه چې نمونه نه دی اخیستل شوی که مجرم وپیژندل شي هر یو به یې په 20 کاله بند محکوم شي. رویټرز خبري اژانس د استونیا د بهرنیو چارو وزارت له قوله خبر ورکړی چې ویلی دي په دې اړه روسیې ورسره رسمي تماس نه دی نیولی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې هند ته تللی نن له چا سره ګوري؟
ټاکل شوی د مازدیګر په وخت باندې 6 بجې د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوهل سره وګوري.
په نوې ډیلي کې د ښاغلي عبدالله د نننیو لیدنو کتنو په اړه به نور حال له خپلې خبریالې څخه واورو چې د خبریالانو په ډله کې له عبدالله سره نوی دلی تتللی. په داسې حال کې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې روانې دي او هند ته د ښاغلي عبدالله سفر هم د افغان سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ییز او نړیوال اجماع د پیاوړي کېدو په هدف ترسره کیږي. په افغانستان کې د ناامنیو د دوام له امله له خپلو اصلي مینو د بې ځایه کیدونکو لړۍ هم په درز روانه ده.
ماشومان په پسې ښځې په پسې د بعضې ژوندي حیوانان پاتې دي چې بعضې ځانو سره بې ودرېږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ فیسبوک د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پوسټ لری کړی او ویلي نه یوازې هغه پوسټونه لری کوي چې د کورونا وایروس په اړه ناسم معلومات خپروي بلکې دا ډول اکاونټونه د تل لپاره تړي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان او نیز خبرونه هم مهیره وي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې پرون هند تللی نن ټاکل شوی د هند ملي امنیت له سلاکار اجیت دوال سره وګوري. ښاغلی عبدالله د سولې د پروسې او د سیمه ییز اجماع د غښتلتیا په خاطر د همکاریو د جلب لپاره هند تللی. تمه ده ښاغلی عبدالله به په دې 4 ورځني سفر کې وروسته د هند صدر اعظم نریندرا مودي په ګډون د هند له نورو جګپوړو چارواکو سره هم وګوري. د ښاغلي عبدالله د نننیو لیدنو کتنو په اړه مې مخکې د ازادي راډیو له خبریالې فیروزه عزیز څخه وپوښتل چې د خبریالانو په ډله کې نوې ډلې ته تللې.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هند ته راغلی. په دې سفر کې نن ټاکل شوی د مازدیګر په وخت باندې 6 بجې د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوهل سره وګوري. همدارنګه ټاکل شوی د سبا به د هند له صدر اعظم نریندرا مودي او د بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره هم وګوري. ښاغلی عبدالله غواړي د افغانستان د سولې اړوند سیمه ییز اجماع د لا غښتلتیا په برخه کې کار وکړي او د سیمې هیوادونو همکاري راجستري د افغانستان د سولې اړوند. ښاغلی عبدالله تر دې وړاندې لومړي سفر کې دغه سفرونو په لړ کې په لومړي سفر کې اسلام آباد ته تللی و. هلته اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په ځانګړې توګه عمران خان او د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره چې کتلي و هغوی ورته د افغانستان د سولې اړوند همکاري ژمنې کړې وې. وبلیدل شي چې دلته هند ته په سفر کې هندي چارواکي له ښاغلي عبدالله سره د افغان سولې اړوند همدارنګه د دواړو هیوادونو د اړیکو په برخه کې څه ډول ژمنې کوي. او باید ووایم چې له پرون راهیسې چې موږ دلته له ښاغلي عبدالله سره یو ځای راغلو دلته په هوایي ډګر کې هندي رسنۍ راغلي وې هغوی دا مسایل زیات تعقیبوي زیات پوښښ ورته ورکول کېږي. ښاغلي عبدالله پرون هند ته راشدلی او د جمعې په ورځ بیرته افغانستان ته ستنېدی. دا سفر 4 ورځنی دی.
لنوی دیلی دی ازادی رادیو خبریال فیروزه عزیزی و چه دی افغانستان دی ملی مصالحه دی اهلی شورا دی مشر عبدالله دی هند دی سفر او دی هغه دی لیدنو کتنو په اړه چې چا سره په پام کې ده وګوري نور حال راکاو ازادی رادیو اوري هند دی ښاغلی عبدالله سفر لنږدې تعقیبو په داسې حال کې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې خبرې روانې دي او هند ته د ښاغلي عبدالله سفر هم د افغان سولې د ملاتړ لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع د پیاوړي کېدو په هدف ترسره کیږي. په افغانستان کې د ناامنیو د دوام له امله له خپلو اصلي مینو د بې ځایه کیدونکو لړۍ هم په درز روانه ده. د عامه وګړو د ژوند د سختیو په لړ کې د اروزګان ولایت د وروستیو جګړو نوي بې ځایه شوي کورنۍ د ژوندانه له کړاوونو سره مخامخ شوي دي. په دې تفصیلي راپور کې د اروزګان د ګیزاب او دهراود ولسوالیو له هغو اوسیدونکو سره غږیدلي و چې له نږدې دو اونیو راهیسې د جګړو له کبله له عادي ژوند څخه د انکډوالو له کاروان سره یو ځای شوي. فریبا ظاهر ته به غوږ شو.
نه 50 کلن حبیب رحمان د روزګان ولایت گیزاب ولسوالۍ د هغو سلګونو کسانو یو دی چې تازه جګړو د خپل اصلي مینې پرېښودو ته اړ کړی دی. د شپږو ماشومانو پلار او د یوې شل کسیزې کورنۍ د مشروي شاوخوا دوی اونۍ کېږي چې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو له کبله په نیک آباد سیمه کې د خپل اصلي مینې پرېښودو ته اړ سوی دی.
نو هغه کسان چې معنا د جنگ د ور 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 لاندې او هغه داسې کسان هغه ټول هجرت وکړي د یو خو بل خواته ماشومان ښځې کوچنیان کور ورته ژوند دې چې هغه پاتې سو معنا هغه د جنگ بیا په جنگ حالات چې د خدای دنیا چلدلې دی وایي وته د ماشومان په پسې ښځې په پسې د بعض ژوندې ژوندې ونان پاتې دي بعض ځان سره به ودی دي.
حبیب رحمان وای له خپل کورونو څخه په ډاډه زړه نه دی وتلې. د کورنۍ غړي یې پکښ وژل سوي او ټپيان هم دي.
شهیدان سوي دي نور په خپل قومي سپینځره مداخله نه دي خوښ. یو مرور یو مراره یو مرزي په ما ته سوي دي یو بل مراره زخمي شو.
دی وای کلینیک هم د دولت تر واک لاندې سیمو کې دی او هلته ورته ګران کار دی. دی وازی گیزاب نه دی چې تازه جګړو یې خلک د ژمي په دشل کې د کډوالۍ سختیو ته اړ کړل. د روزګان ولایت د هراود ولسوالۍ هم په دې ورستي ورځو کې د طالبانو او افغان ځواکونو د سختو نشتو شاهد و چې د افغان چارواکو په خبره سلګونه کورنۍ پکښې له خپلو کورونو وتلو ته اړ سوي دي او په نورو بیلابیلو سیمو کې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دهراود د لنډیانی کلي یو بزګر طالب جان چې د 45 کسیزې کورنۍ مشر کوي د هغې شپې په اړه وایي چې دوی ته یې کډې ور په شا کړې.
اگر شپه دروازې ټکول ټکول سر چې لمړیان ځانونو سره دروازه ماته کړې وسرای ته په زور نه تل موږ دی وای جوړه کالو سره راوېستل ټول شتمنی مالو ته پاتې سول بزګران خلایو ګرد په زور دی نه نو تل کایالو کوم پامیل د 15 کسه ګر دغه شو چوندانه وتل کوم شی مونږ نه درایستلې یو من یو سیر مونږ نه درایستل دغه خبر چې
مولوی سردار محمد هم د دهراوت ولسوالۍ د لنډیانی کلی دی. نو موري هم ازادي رادیو ته ادا وکړه چې وسوالو طالبانو نه دی پریشي چې د وټولو پر وخت د کور وسایل له ځان سره یوسي.
چې طالبان موږ کو تراله زموږ ټوله کورونه وسرایونه دي ته ډک پاته سولې چې ونه دی راځي زکه دی دغه شی ویل چې بنه باسي دروازه بنه کول پوي مشکل په دې ځای کې گزاره کو نو بس شان ټول مکمل پاته جن تی ویني د زموږ ماجر شل په بازار کې ګرځي په وړوړي په جوړوړي په خلک بازاري کې چې مشتریان سي د ماشام لوري نس پیدا کوله خو هغه وړو وړوړي شان ټوله پاته هیڅ شی نسته پر دنیا یو یو بسرم نه درسته دي.
دغه بي ځای سوي کسان چې د جګړو لسیمو وتلي د خپل دوستانو او خپلوانو په کورونو کې اوسېږي وایي د جګړو په سیمو کې شنه فصلونه وچ سوي دي او د عیال د نفقي وس نه لري. د لنډیاني کلی یو بل بزګر چې نوم یې نه دی شودلی او له څو ورځو راهیسې له خپله کوره بې ځایه سوی د کډوالۍ ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دا ورځ چې موږ راوتلو په دغه ورځ دا ورور د مرد فصلو وارو نو بس نو که دغه ورځ جوړه سکه وبنه سول بس موږ فصلونه بلا وچ چې موږ وس له ورور د عیال کپه دغه نه پکانه سره برابر دای د فصلونه وچ موږ پکړه ته ولاړ بشد نه ولاړ دا اوس موږ اعلان نن ویان ته ولاړ دي په یو ډوډۍ په نیمه ډوډۍ ولاړ دي بس دا موږ ژوند دي دا موږ ژوندۍ د دولت سره موږ دا غوښتنه لرو چې موږ سره جدي پاملرنه وکړو چې موږ ته کومک راکړي.
دغه بې ځایه سوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دوی سره د نورو بې ځایه سوي کورنۍ یو شمېر زرګونه وشد. په همدې اړه مو د روزګان د والي لوین احمد شاه ساحل څخه د بې ځایه سوي کورنۍ د شمېر او ځای په اړه وپوښتل. هغه وویل
په گیزاب ولسوالۍ کې له بده مرغه باید وایم چې تر زرو پورې یعنی تر زرو پورې شاوخوا دومره شمېر بې ځایه سوي کورنۍ لرو چې هلته د چنار په نوم او همداراز د شیران پنوم میانه دشت پنوم دغه سیمه ته دوی لخپل کورونو راکډوال سوي دي او همداراز په دې راوتلو سوالي کې بیا د 1500 کورونو پر شاوخه په دومره شمیر کورنۍ د لوبلان دشت په نوم سیمې ته راغلي دي.
شغلی ساحل دغو کورنیو ته د مرستو رسولو په اړه وویل چې د مرستو د ارزونې لپاره یې سمدستي یوه بیړنۍ کمیټه جوړه کړې. روزګان یو له هغو ولایتونو دی چې له نورو ولایتونو او یا هم په ولایت کې دننه د یو شمیر ولسوالیو ترمنځ لارې د جګړو له کبله د تګ راتګ پر مخ تړلې وي. د لویو لارو موټر چلوونکي او لارویان وخت نا وخت د تړلو لارو څخه سر ټکوي. د روزګان د والی ویان له نویو بې ځایه سویو سره د دولت د مرستو د نه رسېدو په برخه کې هم د لارو ستونزه یاده کړه. احمد شاه ساحل وویل
موږ په دې هکله استراری کمیټه راغوښتې وه چې هلته همکارو موسسو دا ژمنه وکړه چې دوی به دواړو ولسوالیو ته مرستې لیږي، خو ځینې ستونزې وې چې مثلا دولت نسوای کولای چې دوی ته پر وخت مرسته ورسي. نو لامل یې هغه دا و چې لارې د ځینو ولسوالیو ترمنځ بندې وې، لکه د ګیزاب ولسوالۍ سره چې زموږ زمینی لار بنده وه، یعنی دولت نسوای کولای چې مرستې ورولي. نو بیا مو د همکارو موسسو څخه هیله وکړه چې هغوی ژمنه وکړه چې دوی سیمو ته به مرستې لیږي.
د روان کال د اکتوبر پر 23مه وسلوالو طالبانو چې شمیرې د ځایي چارواکو په خبره سلګونو ته رسېده، د ګیزاب ولسوالۍ په مرکز او شاوخوا سیمو کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړل. تر ګیزاب وروسته په همدې ورځ طالبانو په دهراود ولسوالۍ کې هم پر امنیتي ځواکونو پراخ بریدونه وکړل. یو شمیر سیمې ونیولې او د ولسوالۍ بازار تر څنډو ورسېدل. د روزګان امنیتي چارواکي په دواړو ولسوالیو کې له طالبانو څخه د ځینو سیمو د بیرته نیولو ادعا کوي. د رای سنجد او کندوګک هغه سیمې دي چې ځایي چارواکي د بیرته نیولو ادعا کوي. خو دوی د ځنډنې پرمختګ علت دا بولي چې په سیمه کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله ونوړي. د روزګان امنیه قمندان شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل
مخته روانه چې دا ساحه مکمل دام نه لري. انشاءالله سپیشل فورس زموږ د کماندو دا هغه بعضې ساحې دي په دولت د دهراود د امنیتي د فیض ځواکونه بېرته لاسته راوړی ده، نیولی او هغه بعضې ساحې چې د ملکي په کورو کې طالبان ده اڅه د دې زراور موږ عملیات نشو کولای او جنگ نشو کولای، خاص د ملکیانو په خاطر چې خونه خاصه وته مرجوب او نورسیږي. په ما ځان یې شته خبره تکرارم چې د دولت او د ملکیانو د کورونا ذات موزي څنګه مو جوړوي. نو په واقع جنگ ته زړه راځي چې دا د مدام کې روزه چې زور ورته معلوم کړو زموږ وزانه د اسټو باندې ده
د وسلوالو طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد څخه مې د دې ادعا په اړه پوښتنه وکړه. نوموړي دا خبره چې ګنې دوی عام خلک د سپار په توګه کاروي رد کړه. ویل چې خلک د جګړو پر مهال د تلفاتو له ویرې په خپله وتلی دي. مجاهد بیا افغان ځواکونه تورنوي چې ملکي کورونه په توغندي ویلې. په لوی سر کې رواني نامنۍ، بېوزلي او طبیعي پېښې د کورنیو بې ځایه سویو اصلي لاملونه ګڼل کېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالي کمشنري وروستۍ شمېرې ښیي چې په دې هېواد کې د کورنیو بې ځایه سویو شمېر 4,900,000 کسانو ته رسېږي.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ازادی رادیو اوری وړاندې په یو راپور کې به ووري چې په هلمند کې د غواګانو د شیدو د تولید فارمونه ډیر شوي دي. خو اوس بیا هم د افغانستان په مسایلو کې تمکیګ او ناجه صفه اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په هلمند کې د لړمانو یو لوی فارم جوړ شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته وویل چې په دې فارم کې 14,000 لړمان روزل کیږي. دغه فارم چې د خصوصي سکتور لخوا جوړ شوی د هلمند د کرنې ریاست لخوا ورسره په بیلابیلو برخو کې هر اړخیزه مرسته کیږي. چارواکي وایي چې دا فارم یې د دې ولایت څخه د لړمانو د قاچاق د مخنیوي په هدف جوړ کړی. له دغو لړمانو څخه به تر لاسه کیدونکي زهر یو شمېر بهرنیو هیوادونو ته صادر شي چې د درملو په جوړولو کې ورنه استفاده کیږي. د افغانستان صنعتکارانو ته د مالی پورونو د ورکړې په موخه د همکارۍ یو هوکړه لاسلیک شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان جواد د بیرنن ازادي رادیو ته وویل چې دغه هوکړه صنعتکارانو ته د مالی پور په موخه د صنایعو خونی او د افغانستان اسلامي بانک ترمنځ لاسلیک شوې ده. نوموړي ویل چې د صنعتکارانو د ستونزو په هکله هم خبرې اترې شوې دي. په دې غونډه کې د صنعتکارانو مشر شیرباز کمینزاده وویل چې د هیواد په ځنګړي ډول د کابل صنعتکاران له زیاتو ستونزو سره مخ دي، چې عمده یې په صنعتي ښارګوټو کې د ځمکې کمښت، امنیتي ننګونې، د صنعتکارانو اختطاف، د برېښنا د انرژۍ کموالی، مالیاتي جرایم او د هیواد د تولیداتو مشابه توکو داخلېدل دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.70 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. اوس هم یو نړیواله موضوع: فیسبوک د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پوسټ لری کړه. ویل چې نه یوازې هغه پوسټونه لری کوي چې کورونا وایروس په اړه ناسم معلومات خپروي، بلکې دا ډول اکاونټونه د تل لپاره اتړي. فیسبوک وایي د ناسم معلوماتو د خپرولو د مخنیوي لپاره خپل پالیسي سخته کړې ده. نور تفصیل یې اسمت څاروان اوروي.
فیسبوک وای د سشنبې په ورځ د کورونا وایروس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پوسټ لری کړ، ځکه چې د دې وبا د خطر په اړه ناسم معلومات ورکړي وو. فیسبوک وای دا پریکړه د هغې پالیسۍ پر اساس کړې چې که څوک د کورونا وایروس د خپرېدا په اړه ناسم او مضر معلومات ورکړي، نو معلومات به له فیسبوک څخه لری کړي. د شرکت پرون سه شنبه اعلان وکړ هغه فیسبوک پاڼې، ګروپونه او د انستاګرام اکاونټونه یا حسابونه له منځه وړي چې د توطیې تیوري خپروي. فیسبوک دا خبره وروسته لدې وکړه چې دوی میاشتې پخوا د ټولنیزې شبکې پر فیسبوک د توطیې د تیوري د خپرونکو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات اعلان کړل او وی ویل چې په پیل کې 1500 فیسبوک پاڼې یا پیجونه او ګروپونه په دې خاطر د تل لپاره بند کړل چې د توطیې تیوري په خپلو مطالبو کې خپروله. فیسبوک وایي اوس یې خپله پالیسي تازه کړې چې پر اساس یې که څوک د کورونا وایروس په اړه ناسم او تیریستونکي معلومات خپاره کړي، اکاونټ یې هم له منځه وړي. خو دې شرکت په عین حال کې ویلي دا کار وخت وړي او په راتلونکو ورځو او اونیو کې به دوام ورکړي. فیسبوک وایي د دې لپاره چې د یو چا اکاونټ کاملا ختم کړي، باید پر بیلابیلو عواملو غور وشي. ټویټر او ریډت لوړاندې لا هغه اکاونټونه بند کړي چې د توطیې تیوري خپروي. ترامپ پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی وو: هر کال ډیر کسان، ځینې وخت تر 1 لک زیات خلک، د انفلوئنزا له کبله مري، حال دا چې انفلوئنزا واکسین هم لري. د ترامپ همدا پیغام په ټویټر کې هم خپور شوی وو او د ټولنیزې شبکې تیریستونکی پوسټ وباله او لري کړ. د فیسبوک ویندوی اندستون د ترامپ د پیغام په اړه ویلي چې دوی د کووید 19 په اړه غلط معلومات حذفوي او دا پوسټ هم پر همدې اساس لری کړ.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مهیروي. خو بیرته د افغانستان مسایلو ته راګرځو. په هلمند کې د غواګانو د شیدو د تولید فارمونه ډیر شوي. د دې فارمونو خاوندان وایي پخوا به خلکو ته وړیا شیدې او شړومبې ورکول، خو اوس په بازار کې پلوري او له دې لارې کورني لګښتونه هم پوره کوي. د هلمند کرنې او مالداري ریاست وایي په دې ولایت کې د شیدو د تولید فارمونه په دې وروستیو کلونو کې ډیر شوي او د شیدو محصولات هم بازار ته وړاندې کیږي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د مالداري یو فارم ته ورغلی دی.
د غواو په دې څه باندې 9-20 فارم کې هر خوا سپینې کلی او تور لشم غټي غټي غواوې تر سترګو کېږي. دا غواوې د عادي کلیوالو غو سره فرق لري، شکرونه نه لري. تر کلیوالو غواو غټي دي او اکثره پر غوژونو په ژړو پرچو په تور رنگ لیکل سوي نمبرونه لري. دلته ځینې غواوې کلونه کېږي چې شنه واښه نه خوري، هغوی چې شنه نخوري ورته د وړو او پلوړو نه خواړه جوړوي. د لشکرګاه په دریمه حوزه بولان کې د غواوو دغه فارم 1 کال وړاندې جوړ شوی دی. رحمت الله چې اوس هم په کې مصروفه سوی دی وایي پخوا به د شیدو او مستو پلورل عیب و، خو اوس یې بازار ته وړي او په پیسو یې خرڅوي او په همدې پیسو خپل ورځنی مصارف او کاروبار مخ ته وړي.
ورستې دغه غواګانې چې دلته زموږ سره تقریبا شل پنځه ویشتانې لوی او کوچنۍ غواګانې موږ لرو. دا غواګانې چې دي مثال که کوم وخت ګرد یو ځای سره لنګي تقریبا موږ دلته تولیدات چې لرو درې سوه کیلو څلور سوه کیلو شیدې موږ دلته لرو. ستونزې خو مو دغه دي چې تاسې دغه ځای وکتئ مثال د غواګانو ځای مو وکتئ چې خپله ډېره خرابي وه دلته ډېر چاپېریال چې و ډېر ککړ و. اما خو موږ خپله د دې په صحت کې کار کوو د حیوانات د صحت په بخش کې کار کوو خو هغه کومه زمینه چې دغه موږ نه درته برابره کړې په خاطر د دې چې د امکانات نشته دلته زموږ سره. د دولت څخه مو خواهش دغه دی چې مثال موږ سره کومک وکړي د ځای په بخش کې مثال د حیوانات د ځای په بخش کې کومک وکړي.
رحمت الله وایي ځینې د دغه غواونه د پاکستان راځي چې ګامیشي بولي خو ځینې آن د اروپایي هیوادونو راځي چې د ځان نومونه لري او پریمانه شیدې کوي. په هلمند کې چې په زراعت او مالدارۍ کې نوم لري څومره فارمونه شته؟ د کرنې د ریاست مسؤلین وایي د مالدارۍ په خاص ډول د غواو د فارمونو برخه په تیرو دریو څلورو کلونو کې په بېساري ډول وده کړې ده. د هلمند د کرنې رئیس زلمی الکو وایي د دغه فارمونو څخه هر ورځ شاوخوا شل زره لیټر شیدې تولیدېږي چې شاوخوا اتلس زره بازار ته د پلورلو په موخه وړل کېږي.
خوشبختانه باید ووایو چې د مالداری فارمونو انکشاف کړی دی. په هلمند ولایت کې تخمینا د یو سلو اتیا په شاوخوا کې موږ د مالداری هغه فارمونه لرو چې هغه غټ واړه فارمونه دي او د ریاست زراعت سره راجستر دي. همداشان په انفرادي ډول باندې د شیری غواګانې په کورونو کې ساتل کېږي او د هغه څخه بیا شیدې راټولیږي بازارونو او لبنیاتو ته وړاندې کېږي چې په عموم کې په هلمند ولایت کې د ورځې دوه ویزره لیټر شیدې تولید لرو چې د دوه ویزره لیټر شیدې کې تخمینا اتلس زره په شاوخوا کې یا شپږ زره په شاوخوا کې شیدې بازار لبنیاتو ته عرضه کیږي او هغه بیا په لبنیاتو کې پروسس کیږي په ماستو شلومبو و کوچ باندې او پنیر باندې تبدیلیږي او بیا شهرانو ته په مناسب نرخ ورکول کیږي.
شاغلی الکو ازادي راډیو ته وویل په نوی میلادي کال کې پلان لري چې دغه فارمونو شمیر په مراتب لوړ او ډیر خلک په دې برخه ته وهڅوي. دامګړې په هلمند کې د یو لیټر شیدو قیمت دیرش افغانۍ کېږي چې تقریبا د یو لیټر پیټرول سره برابر دی خو مستې ګرانې دي او د یو لیټر قیمت نږدې پنځوس افغانۍ کېږي. په خوا به چې د غواو فارمونه عام او ډیر سوي نه ول په هلمند کې د شیدو او مستو پلورل هار بلل کېږي. هغه کسانو به چې د شیدو غوا درلودل مفت او مجاني به نورو کسانو ته شلومبې او مستې ورکولې چې بې غواول. محمد الیاستایی د ازادۍ راډیو هلمند.
ستاسو له پیغامونو
زه سید محمد نیمیرم د بایغس ولایت غورما چولسوالی اوس پیلان د هرات په ریزنسی مجلی لیکیم. نو زما پیغام دی رسې چې موږ سابو نور ته ورسېږي چې موږ ته په داګر کال کې پر کاټ شپږ زره روپۍ را کړي دي. موږ کار بېخه خراب دی، یعنې دا خلک کونډې واکمان دي ولاکه د ماجر یعنې سوال څه ګدایي ته ولا د ګدایي نه ماتر کېږي. دا وایي زموږ سره دی ښې معنا دغه دي واورې که زما خبرونه دی ورسېږي خبرې سره رس زموږ سابو نور مشرانو پورې. دا وایي زموږ سره دی کوي دا والی سابو نور ورته ودرګسر جواب نه وایي رئیس د ماجرو نو معنا زموږ څه دي کومک وسي دا بېخي دا خلک ټیکا ټیکا دي درې بداله دي. نو
کندهار ولایت خبره کوم موږ د اشرف غني څخه ډېر موږ کوچیانو ډېر هیله ارزو درلود چې موږ به کوم یو داسې خدمت وکړي لکه د سرایو د مځکو هغه د په بچي کې پر موږ هغه د دولتي ځمکې اړوند ځمکې چې هغه لا پر موږ ودرېدلې کوم خانانو ملکانو خرڅ کړې هغه ته چې چا دیوالۍ ته راوګرځولې. نو موږ هیله ارزو کوو چې موږ سره همکاري وکړي د په بچي کې پر موږ هغه زور حال ودرېدلې اړوند ځای نشته مغم دې چې دا غل مې کار او خرج کې لا غټ څه راولې تر وګرځولې لا کوم انځ کې دې من غټ غټ نقشې پرواته ولې دا کارخانه د یو کارخانې فضا کې لاس کارخانې جوړې دي. نو زه پښتنه نه کې چې څه دې غریبان خرج کې دا به دا غریبان خلک چیرې واړې چیرې ګولا چې کندار وسې دې کې د لږ کې دې دې ټول عمر دې له کول کړې دې نو زه هله ورزو کوم چې دا خور دې دې څه خپل ژوند دې واقعیت خو دې باید تاریخ پرې دې 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 خپل د فار د غریبانو د فار.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
او د هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسمات سواتل شمیر لاره مو راست ولي تازه ګل هم در د هلمند مارج خلک کلی افغان حکومت او طالبان باید ژر د سولې خبرو د طرز عمل پر سر موافقه ته ورسیږي چې افغان وژنه بند شي. دانش افغان له جلال آباد لیکي امنیتی ستونزې څو چند زیات شوی حکومت باید د مخنیوي لپاره هڅه پیل کړي. اجمل مسعودزی لیکلی له پکتیا نو لسکاله مخکې امریکایانو په افغانستان حمله وکړه خو د امریکایانو او افغانستان د امریکا او افغانستان سرنوشت لا تر اوسه نه دی معلوم. کور ودان پیغامونه تل راستوي موږ هم لولو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مهیروي خو اسدالله لودین استودیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحه د عالی شورا رئیس عبدالله به د هند ملي امنیت له سراکار اجید دوال او بهرنی چارو وزیر جی شنکر سره نن وګوري. ښاغلی عبدالله په څلور ورځني سفر پرون ډیلی ته ورسید. د لغمان د ولایتي شورا رئیس او دوه ساتونکي په یوه ماین چاودنه کې ټپیان شول. د ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د ولایتي شورا د رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی په موټر باندې دا چاودنه سه شنبه مازدیګر په قرغیو ولسوالۍ کې وشوه. دفاع وزارت وایي ځواکونه یې په هلمند او کندهار ولایتونو کې دوه موټر بم بریدونه مخکې له کېدو شنډ کړي دي. د هلمند په ګرشک او د کندهار معروف ولسوالیو کې په دغو پیښو کې څلور سرتیري ټپیان شوي دي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په ترڅ کې د سیمرغ البرز او شاهین اسماعیل ټیمونه نن لوبه کوي. د آذربایجان لوی سرنوالی وایي د نګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه کې د قرباغ جلا غوښتونکو وسلوالو د تیلو یو پایپ لاین پر راکټونو وشتلی. او روسی چارواکی وایي یو سرتیری او د هغه ورور یې ګاونډي هیواد استونیا ته د دولتي محرمو اسنادو د ورکولو په تور نیولی. رویټرز خبري اجانس د استونیا د بهرنی چارو وزارت له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي په دې اړه روسیې ورسره رسمي تماس نه دی نیولی.
د دې او نورو خبرونو تفصیل موږ غوښتي وي بیا هم کولی شئ ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې. شته پته مو د ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام. او اوس هم د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه خبرېدو ته چمتو ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنووري دونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. زاود النافي همتیم او تاسو ته د زهور کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د دولت وسلوال مخالفین د افغانستان په ختیځ کې د نشي موادو لارې په لستراغلو پیسو باندې مینونه رانیسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
په کابل ولایت کې د نشي موادو د یبي شبکې مشر ونیول شو. له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په ومناهیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د ادریس په نوم د نشي موادو د خرڅولو د شبکې یو مشر نیولی دی. د نشي موادو دا قاچاق کوونکی په اموک مشهور و. د دې سره څه د پاسه څلوېښت زره امریکایي ډالر او څه د پاسه پنځه لکه افغانۍ هم نیول شوي چې د نشي موادو له خرڅلاو څخه یې ترلاسه کړي وي. د کابل د